میکروفون شما در همینجا به پایان میرسه. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. حالا هم با همکارم نوری است. نوری باشید. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروغ، تاسو ستړي مشئ. د سولې په اړه مو بحث درلود. افغان ولسمشر بیا نن تاکید وکړ چې اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوي. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم او دا خپرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابر چې افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 2 اونیزې خپرونې درته خپرولې. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې کولم لای فریبا ظاهر په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې لپاره شرایط رامنځته شوی دي او باید ډیره استفاده ترې وسی. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي او د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداري ورکړ چې د ایراني تیل وړونکو کښتۍ د نیولو لواقب سره به مخامخ شي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته شوي دي او باید سمه استفاده ترې وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخیستل سي لوی مسؤلیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 5م کلنی کنفرانس کې وکړې.
در 18 سال د شرایط ماحول نبودیم که سولې واقعا به صورت واقعي بینانه دي شي. این زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیریم.
ولسمشر غنی پرون ناوخت هم در کابینه په غونډه کې د سولې بهیر د ګړندی کېدو پر هڅو خبرې وکړې او ویل چې سولې او انتخابات یو د بل بشپړونکي دي او اوس د سولې لپاره تر جګړې یو بل لوی اتحاد رامنځته شوی دی. د افغانستان ولسمشر د غرض د اروپایي ټولنې لخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنی کنفرانس کې د فساد پر ضد د حکومت د هڅو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې باید د فساد سره د مبارزې لپاره یو واضح اراده موجوده وي. ښاغلی غنی د غرض د اروپایي ټولنې څخه د افغانستان انتخاباتو په برخه کې د هغوی د همکاریو مننه وکړه او تکرار کړی چې دا انتخابات به پر خپل وخت ترسره کړي. په دې کنفرانس کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو ادارو استازو او یو شمېر حکومتي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکو ګډون درلود. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو فیض آباد ته نږدې پر اورګو ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې یوه امنیتي پوسته له منځه تللې او طالبانو یې ټول پوځي تجهیزات له ځانه سره وړي دي. ښاغلی نظری د دې پېښې د مرګ ژوبلې په اړه وایي:
متاسفانه در نتیجه ای حملات 2 نفر از نیروهای امنیتی ما شهید
است. دوی لبد مرغه په دې عملیاتو کې 2 امنیتي سرتیر وژل شوي دي او 3 نور ټپیان دي. وسلوال مخالفینو ته هم په دې برید کې درنه مرګ ژوبله وشته ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي هم د خبر تاییدوي او د امنیتي ارګانونو په کمزوري انتقاد کوي. دوی وایي که د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه وانخیستل سي مرکز فیض آباد به هم له ګڼو خطرونو سره مخامخ سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي چې د محل پچین کې دی ټاکل شوی د چین او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو تر اوم پړاو وروسته چین ته ولاړ. دا خبرې چې په دوحې کې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو له کبله ځنډیدلې وې پرون سهار د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د لنډې مودې لپاره وسوې او بیا ښاغلی خلیزاد چین ته ولاړ. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې له چین څخه به واشنګټن ته ولاړ سي څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکې. بلخوا په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې امریکایي پلاوی او د طالبانو استازي خپل مشرانو سره سلام مشورې وکړي د سولې په اوم پړاو خبرو کې وقف راغله. د نوموړي په خبره دا خبرې به ژر بیرته پیل شي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت استیناف محکمې دوه اداري کارکونکي د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډز وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي دي چې پیښه نن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې شوه ده. د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس عبدالولي قاضي زاده هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویل چې دوه کارمندان د بیلابیلو دیوانونو مشران و چې دندې ته د تلو پر مهال نامعلوم وسلوالو ووژل. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چاپغاړه نه دی اخیستی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د یوې ایرانی تیل وړونکې کښتۍ د نیولو له عواقبو سره به مخامخ سي. د بریتانیا سمندري ځواکونو د جولای پر څلورمه د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ ونیول چې ویل کېږي د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته تیل وړل. دغه کښتۍ په جبل الطارق کې درول سوی چې د ایران غوسه یې راوپاروله. امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. او د امریکا د خزانه وزارت د حزب الله په یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوه غړو بندیزونه لګولې دي. دوی تورن دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دي او وسلوالې ډلې د اهدافو د پرمخ وړلو لپاره او د ایران د ناسمو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره یې له خپلو دندو استفاده کوله. د امریکا د خزانه وزارت د سیشن په پرواز ویلي دي چې د لبنان په پارلمان کې د حزب غړي امین شيري او محمد حسن راد همدارنګه د حزب الله د اړیکو او همانګۍ د څنګ مشر وافق صفای په تور لیست کې شامل کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. افغان ولسمشر وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو. دې ته د نشکې نشوبه.
اشرف غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کانفرنس کې وکړې. د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري سوله غواړي.
زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جمع داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسېدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده.
د دې او دا چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره ولې د نړیوالو کورنیو هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د چارو د کارپوه حاجي سید داود نظر اخیستی د فساد په اړه مستاسو نظرونه هم اخیستی.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې فساد شتون لري خو په مزار شریف کې خپل حوش ته رسېدلی.
د اورزګان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو د روسي ساخت هغو دوربینونو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتیرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته ډېر سرخوګۍ جوړ کړی دی.
دشمن چې دی د شپې دوربین لري، موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سور سره کولای.
په نړیوال موضوعاتو کې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مسون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅې پیل کړې. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیز خپرونې په دوهمې نیمایي کې مه هېروئ. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه اوازی اورېدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د سولې موضوع ته. هغه موضوع ته چې په دې وروستیو کې د قطر پلازمینه دوحه کې ډېرې خبرې وشوې. د طالبان او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو سربیره د غرض دوحه تیر دوه ورځې د بین الافغاني خبرو قربانه هم و. افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او وی ویل د سولې لپاره اوس داسې یو فرصت رامنځته شوی دی چې په تیرو اتلو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په کابل کې د اروپایي ټولنې له لوري د اداري فساد ضد پنځم کلنی کانفرنس ته په وینا کې وکړې او وی ویل د سولې لپاره تر بل هر وخت ښه شرایط برابر شوي او دوی به له دغه شرایطو ګټه واخلي. د غرض افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم په د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ویل د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له فساد سره مبارزه هم اړینه ده. د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی دې کانفرنس ته ورغلې وه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې سولې ته د رسېدو لپاره باید له اوسنیو شرایطو په پراخه کچه ګټه واخیستل شي. ښاغلی غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې له لورې د اداري فساد ضد پنځم کلنی کانفرنس ته په وینا کې خبرداری ورکړ. که چیرې د سولې لپاره اوسنی فرصت له لاسه ووځي، دا یو لوی مسؤلیت دی او هیڅکله به افغانانو ته د منلو نه وي. نوموړي وویل افغان حکومت د سولې لپاره عملي ګامونه اخیستي او په دې برخه کې به هر خنډ له منځه یوسي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو. دې کې د نشکې نشوبه د سولې لاره اور ټیک سرک نه ده، د سولې لارې به کترک لري، سولې لارې کې به ستونزي، مگر ټینګه اراده باید موجوده وي چې کپرک باندې تیر سی او سولې ته ورسیږي. چې د سولې مقابل کې هر خنتی حاضرم په قاطعیت رفتار وکړو.
ولسمشر غنی همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې مذاکرات باید د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ وشي، خو وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالب استازو سره د خپل اووم پړاو خبرو د پرمختګ خبر ورکړی. د نوموړي په خبره په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په وتلو، د ترهګرۍ ضد د مبارزې ډاډ، د ښکېلو افغان لورو ترمنځ د مخامخ خبرو او اوربند په شمول په ټولو برخو کې پرمختګونه شوي. د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې 5م کلنی کانفرنس کې ولسمشر غنی سربیره په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادون، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چې یماماتو او د یو شمیر افغان ادارو مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادون وویل چې د جګړې د ختمولو لپاره لومړی باید له فساد سره جدي مبارزه وشي.
په افغانستان کې د بنسټیزې سولې لپاره اړتیا څو له فساد سره مبارزه وشي. د سولې له هوکړې وړاندې باید فساد له منځه ولاړ سي. له فساد سره د مبارزې لپاره د بشپړې پالیسۍ په نه موجودیت کې به په افغانستان کې بنسټیزه سوله رانشي.
افغانستان د نړۍ له څو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي.
افغان ولسمشر وای په افغانستان کې د سولې لپاره نن داسې یو فرصت رامنځته شوی چې په تیرو 13 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ولسمشر غنی دغه راز وای چې دای بل دغه فرصت څخه ډیره ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونه په کابل کې د فساد ضد د اروپایي ټولنې لخوا پنځم کلنی کانفرنس کې وکړي. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم په دې ټینګار وکړ چې له سولې وړاندې باید د فساد سره جدي مبارزه وشي. هغه سوله او دغه راز فساد دواړه سره وتړل او ویل چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د فساد پر ضد مبارزه هم اړینه ده. پر دې موضوعاتو مو مخکې د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره ښه فرصت رامنځته شوی دی، آیا د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري هم سوله غواړي؟
پرته د شکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرفانی اشاره کړې ده، په افغانستان کې د سپتمبر د 18 نیټې نه وروسته کله چې دا جګړه نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرتابه باندې شروع کړه، اوس امریکا غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. که څه هم دلته باید یو فرق وکړو، یعنې سوله په هماغه وخت کې د 13 کاله هم افغانانو د سولې چیغې والی دي، اما متاسفانه نړیواله ټولنه دې ته آماده نه وه په افغانستان کې د سولې راشي. یا د سیمې وادونه لا هم شک دی چې هغوی هم لکه نړیواله ټولنې غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلی دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده او تر څو پورې به دا جګړه دوام پیدا کړي په دې چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه ده. نو د دې سره زه فکر کوم چې واقعا کله چې هغه چا چې جګړه شروع کړې ده هغوی سوله غواړي، نو بې د شکه دلته سوله راتلونکې ده.
حاجی صاحب، سید داود، سوله او فساد په یو ډول سره تړلی دي. د افغانستان پرله پسې حکومتونو ویلي چې د فساد په وړاندې جدي مبارزه کوي، خو تر اوسه پورې موږ وینو چې دغو هڅو کوم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان تر اوسه په فساد کې ښکېل هیواد بلل کېږي، ولې؟
اداري فساد په دې تیرو 13 کلونو کې، یعنې د جګړې اوته زیاته لمن وهلې ده او نړیواله ټولنه د دغې اداري فساد ته په افغانستان کې تنګ شوې دي. کله چې د جاسوس کو راپورټونه واوري، په یورپ کې دا راپورټونه واوري، هلته خلک د خپل حکومتونو سوالونه کوي چې تاسو دغه زمنګ د مالی په پیسې چې لیږي افغانستان ته په دې څه کوي؟ دا د څو نفرو فیصله ځواکمنو او غیر مسؤولو په جیبونو کې ځي، دا د افغانستان ملت ته ولس ته نه رسیږي.
بله،
نو زه فکر کوم چې هلته یو ډول فشار د ولسونو د خوانه په خپلو حکومتونو دی او دوی مجبور دي چې دغسې کنفرانسونه دایر کړي. اما زموږ مشکل دا دی په اداري فساد کې چې زموږ معمولا کم حکومتونه چې جوړیږي دلته هغه د ډلو ټپلو د خوا جوړیږي. یعنی مثلا هره ډله چې واک ته رسیږي خپله ډله که د دې وړتیا ولري او نه لري هغوی ته وزارت، ولایت، ریاست ورکوي. هغوی هم په دغه موده کې چون کاري وړتیا نه لري، هغوی کې کافي ظرفیتونه وجود نه لري، نو یوازینی کار چې کوي هغوی همدغه پوچو چپاول او د ملت نورو بدبختیو کې فیصله شامل خلک دي.
بله حاجي صاحب داود، که څه هم تاسو پرې رڼا واچوله، خو همدا اوس د ولسمشرۍ د ماڼۍ فیسبوک پاڼه وینم چې د ولسمشر د نننۍ وینا یو څو مهم ټکي راخیستي دي. افغان ولسمشر اشرف غني له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځم کنفرانس کې لیکلي دي چې نن د افغانستان خلکو باندې حساب وکړي، هر یو غمی او د عزت یو ټوټه ده، دوی هر یو په عادلانه نظام کې چې د دوی راتلونکي پکې خوندي وي ګډون لري. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه اوسنی نظام عادلانه نظام دی؟
ګورې دلته دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې کاشکې ولسمشر پنځه کاله مخکې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېد همدا خبرې کړې وي. تاسو پوهیږئ په دې څلور نیمو کلو کې د دې په خپل دفتر کې دومره بې نظمي وه چې یو هفته یا دوه هفتې کېږي چې دوی ویان پیدا کړی دی، حتی دوی ویان نه درلودار ویان چې به و یو میاشت بعد دوه میاشت بعد به لرې کېده. دویمه خبره، دوی اشاره ورته کړې واقعا دې ملت کې استعداد دی، دې ملت کې پوهه ده، ډېر ښه کسان د ولایت، وزارت، ریاست وړ وو. خو متاسفانه تر دغه وخته پورې نه اشرف غني، نه حامد کرزي، نه نړیوالې ټولنې دوی سره په دغه باب خبرې کړي دي چې یو ښه حکومتداري څنګه رامنځته کړي.
د چارو کتونکو حاجي سید داود چې په افغانستان کې د سولې او د غراز د اداري فساد په اړه خپل نظر سره شریکه، او د هغه دوه مسایلو چې نن افغان ولسمشر په کابل کې د اداري فساد ضد پنځم کنفرانس کې چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی و د وینا په ترڅ کې ورته د اشاره وکړله. تاسو هم کولای شئ چې د سولې او اداري فساد په اړه کوم غوښتي وي نظر راوستوي د افغان بسیمه تسواتل شمیرې له لارې د همدې خبرونې په جریان کې په وروستۍ برخه کې درته الولو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو سره سره بیا هم د جګړو ټغر نه دی ټول شوی. تر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه روانه ده. له بېلابېلو ولایتونو څخه د جګړو راپورونه ورکول کېږي، یو هم د کندوز ولایت ده. کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکو وایي له تېرو دوو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او له کبله یې یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. دغه راز راپورونه وایي چې له هغو سیمو چې دغه جګړې پکې پیل شوي خلک کډه کوي لوته الشویری. له کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان پری رپورت لري.
کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په نږدې څنډو کې جګړه جریان لري. د نوموړي ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې له تېرو دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ د مرکز نږدې څنډو کې خپل مسلحانه تحرکات پیل کړی او لا هم په سیمه کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. د دوی په خبره چې د دغې جګړې په پایله کې د افروشانو، د حلقه کول او د قرغان تپې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او دا مهال جګړه د عقبای په سیمه کې دوام لري. د دغه ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نور محمد او حسیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا ورځې کې سزمون په کلي وزا کې طالبانو لخوا جګړه روانه ده او خلک بې ځایه سوي، بې کوره دي. یو شمېر نور کلي هم طالبان نیولي دي او دولت تر اوسه کوم پرمختګ نه ده کړی.
نو موږ د مسؤلینو نه دغه خاص دی چې د دغه خلکو په حال باندې یو څه نظر وکړي.
دوی خبرداری ورکوي چې د امام صاحب ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده او که په وخت سره ورته رسېدنه ونه شي نو ښایي په دغه ولسوالۍ کې انساني ناورین رامنځته شي. د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای د سیمې یو تن قومي مشر صوفي نازکمیر په دې اړه وویل.
مکمل مردمی او فروش از جاش بی جاش نکیسی سیارو هوایی میدرد پایین طالبان جای بجاش
د جګړې له کبله د افروشانو د زابور د قرغان تپې د حلقه کول او د بخمل کوسی له سیمو څخه خلک له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي، ځکه په یادو سیمو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي. د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا چې د روانې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ هم له خپلو مینو څخه د امام صاحب ولسوالۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي سیف الدین په دې اړه وویل: زموږ کلي ته وسلوال طالبان راغلل او موږ د جګړې له ویرې له خپلو کورونو څخه ووتلو او نور ټول شتمه په کورونو کې پاتې شول او اوس هم جګړه دوام لري. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دم امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او ډېر ژر به د امام صاحب ولسوالۍ په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویاند سید سرور حسیني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیروهای کمکی تازه نفس به مناطق اعزام شده و انشاءالله
تازه دم از واکون امام صاحب ولسوالۍ ته رسیدلي دي او ډېر ژر به د دې ولسوالۍ ناامنه سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. خو له دې وړاندې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو خبرداری ورکړی و چې د دغې ولسوالۍ د امرود غاړې ځنګلونه د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو په امن پټن ځایونه بدل شوي دي. د امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه راز د 10 کیلومتر په اوږدوالي له تاجکستان سره سرحد لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امرود بهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اروزګان امنیتي چارواکي بیا له وسلوالو طالبانو د روسي ساخت هغو دوربینونو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتیرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی. یو شمېر افغان سرتیرو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه چې دوی نشي کولی د شپې لخوا د وسلوالو طالبانو د بریدونو مخه ونیسي، همدغه شپني دوربینونه دي چې وسلوال طالبان ورڅخه انکار اخلي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دغه شپنی دوربین چې پر یو امریکایي وسله M16 باندې تړلې دي پرې لیکل شوی دي میډین روسیا. دغه دوربین د وسلوالو طالبان څخه د جګړې پر مهال افغان پوځیانو نیولی. شپنی دوربین یا لیزر دا هغه وسله ده چې زیات وخت افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپلې ماتې لامل ګڼي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې دغه شپنې لیزر د وسلوالو طالبانو څخه د جګړې پر مهال نیولې دي.
سلام امریکایي است به نام شابه یاد میشه و دوربینش روسیه است. البته دوربین شب است، از طرف شب طالبان از استفاده میکنن و فعلا بعد از ما افتیده.
دغه شپنې لیزر په افغانستان کې د معلوماتو له مخې شاوخوا 10,000 امریکایي ډالر قیمت لري. قومندان زیاتوي چې له دې وړاندې هم دغه ډول وسلې له وسلوالو طالبان څخه نیولي چې پرې لیکلې وه میډین روسیا. نوموړي دغه راز زیاتوي چې په دغه ولایت کې یو شمېر بهرنیان له وسلوالو طالبان سره ملګري دي او پوځي لارښوونې ورته ورکوي او وسلې هم ورکوي. قومندان دا ونه ویل چې دغه بهرنیان د کوم هیواد دي، خو له دې وړاندې د دغه ولایت یو بل پخواني امنیه قومندان ازادي راډیو ته تایید کړي وه چې و دغه ولایت یو شمېر روسان راغلي او وسلوالو طالبانو ته پوځي زده کړې ورکوي او وسلې ورکوي. د جګړې د لومړي کرښې سرتیري هم وایي چې وسلوال طالبان ځکه زیاتره وخت پر دوی برلاسي وي چې شپني دوربینونه لري او یا هم لیزرونه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان زیات وخت د شپې لخوا پر دوی برید کوي.
نن مې عبدالباري دی د سولې دنده کفترخانه کې کفترخانې پر باندې باندې پوسته ده. دا پوستې چې دي مثال د شپې دوربینان لري، عسکر خواران پولیس مثال د شپې دوربین نه لري.
نومی میرویس د شامسور په کمربند کې دنده لرم. لامل دا چې موږ غټه سلانه لرو، موږ غټه سلانه راکټ دی یا سکل دی یا کلاشنکوف دی، دشمن چې دی د شپې دوربین لري، موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سر سره کولای نو داسې دي لکه موږ د شپې ړندې دي لکه منه د ورځې چې موږ ته ګوري دی. دغه په دغه کامیاب چې د شپې دوربین لري، لیزر لري، هر څه لري، په دغه کامیاب دی. دا سلام دی ته ورس ورکې رانی ور.
وسلوالو طالبانو ویان کاری سپه احمدی بیا ازادي راډیو ته په واستول سوی لیکلی متن کې ویلي چې د روسي وسلې د غنیمت وسلې دي او امریکایي وسلې له افغان پوځیان څخه د جګړې پر مهال نیولي. د یادونه ورده چې له دې وړاندې د هیواد په شمیر نور ولایتونو کې هم داسې راپورونه ورکول سوي وه چې ګڼې هلته روسي وسلې موندل سوي او روسان له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. له دې وړاندې د روسي هیواد ویلي وه چې دوی هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره مرسته نه ده کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ل ایران سره پاړی کو کې د ترنګل تیا په هوښ کې امریکا غوړی له خلیج څخه د تیلو د بیړیو د خوندې تیرېدو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د دې ائتلاف په اړه نور جزئیات به له اسمت سروانه واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه په دې پلان کار کوي چې د یمن او ایران اوبو ته له نږدې ستراتیژیکو سیمو څخه د بیړیو د تیرېدو د خوندیتوب لپاره یو پوځي ائتلاف جوړ کړي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې کړې چې د ایران او واشنگتن اړیکې لا ترنګلې شوې. د امریکا لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د سه شنبه پر ورځ خبري اعلانو ته وویل چې هیواد په دې برخه کې له څو هیوادونو سره په سلام مشورو بوخت دی. امریکا وایي چې په روسیو کې په دې سیمه کې ایران د تیلو پر څو بیړیو حملې کړي خو ایران دا تور ردوي. جنرال دانفورد ویلي چې د دې ائتلاف هدف داره چې په باب المندب او هرمز تنګي کې د بیړیو د تیرېدو امنیت خوندي شي. د اټکل کړی چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا ته څرګنده شي چې کوم هیوادونه د دې ابتکار یا ائتلاف د ملاتړ لپاره لازمه سیاسي اراده لري. د هغه پلان پر اساس چې ویل کیږي په وروستیو ورځو کې نهایي شوی او جنرال دانفورد یې هم یادونه وکړه، امریکا به د عملیاتو د قماندې بیړۍ برابرې کړي او د څارنې او تجسس دنده به په غاړه واخلي. د ائتلاف نور غړي به د قماندانۍ د بیړیو په شاوخوا اوبو کې ګزمه کوي. د ائتلاف د نورو غړیو هیوادونو بله دنده به دا وي چې د خپلو تجارتي بیړیو د ساتنې لپاره د ګزمې بیړۍ سیمې ته راوړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
خبرونه په دوه منی مې کې بل بشري د اساسي بشري حقوقو له اونې خبرونه سره یو ځای د خبرو خو مخکې مل تاسو غوښتو چې سولې او د فساد په اړه نظرونه راوستوي. د افغان بسمت سوتل شمیر لري امام مختار ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي، خو لمړی به په مزار شریف کې د خلکو نظرونه په دې برخه کې واورو.
زمانم سمینه د بلخ ولایت اوسیدم. د بلخ ولایت په محلي اداراتو کې لکه ګمرک، شاروالی، معارف، مستوفیات او اصلاحات اداري او محکمه کې اداري فساد خپل اوج ته رسیدلی. خلک د دې اداراتو نه بيخي په عذاب راغلي. د دې اداراتو کې کوم کار یا مشکل چې وي د یو ساعت کار یو ورځ یا دوه ورځ زندګي او پیسو ته فساد ته بهانه جوړوي. دولت نه تقاضا کوي چې دې فساد جلوگیری ما خوانیست.
از من محبده در مزار شریف حسیدون که پا مزار شریف که فساد شتون لری، پا خصوص در معلمین و در مقرر اولو که هم دست پا محکمه که سانوالای که کسی هم در وانستان پا طول و ولایت که فساد شتون لری، خو پا مزار شریف که خپل هاوش ترسید لده در دولتی چارواکس خیلی لرو چه در فساد ما خوانیستید.
افغانستان کې فساد په اړه د مزار شریف د څو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. د افغان بسمت سوات له شمیرې لارې مو هم د فساد او د سولې په اړه نظرونه راستولې دي. حمیده تلل غزنی څخه لیکي، جنگ اداري فساد او داسې نورو بدو پدیدو ته زمینه برابره کړې ده. تر څو چې جنگ ختم نشي افغانان بل دغو بدو پدیدو له شر خلاص نشي. ډاکټر حیات هم له کندهار په سمس کې لیکلي چې تر هغه سولې نشي کېدای چې جنگ پایته نه وي رسیدلی، ځکه کله چې جنگ وي د سولې کول ناممکن بریښي. او اوس به هم ستاسو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو هم پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
زوږه خبرې کوم چې غونډه په قطر کې له دغه نن نه جوړ وربند اعلان وکي. بس دا وربند یو چې د ورځې 500 نفر ته مګټه رسیدي. 500 نفر په افغانستان کې مري، 500 تر 500 پورې زخمیانېږي. بس دا کوم غټه ګټه رسیدي. بس دا نن نه ویسته وربند اعلان کوي. نورم په مخه ښه.
سردار محمد کندهار ولایت خاص ولایت می جنگ توالی دی. دا چې طالبان مذاکرات کوي وای موږ د سولې خبرې کوو. دلته خبرې کله په غزنی ولایت دا وی پټاو دا کوچنیان ماشومان چې وجل سوي دي دا انډین اته پټاو کړی دی. دا مکتب مسجدونو شاګردان چې شیدان سوي دي. داغه جواب بیا څو کور کوي دا څنګه بل افغاني مذاکرات چې اسګاټو درکه معلومیږي نه ابل ورځ په کابل کې پښاور اغوان سیاستوالو زما دا یله دا څنګه سیاست دی باید په چرته چې افغانستان جوړ کړي نه په چرته چې افغانستان وران کړي دا څنګه سیاست دی پرې اړې د دوه خبرې پرې اړې هغه څونه دا چې څونه مالي لګښه چې څونه چې موږ ته لیوالې دا افغاني ګټه لا ولاړه وکړي دې موږ شر په نیسا په دا یله دا چې ارزوم د دې چې افغاني مذاکرات کوي په وسام خو یې وشه دا چې خو نه چې هغه نن کول شي دا نه یې کول ختمي وسلام
ګجرات ولایت خبره کوم مهاجر چې نه مهاجر ډیر په بغانات کې گزارا کوو وزې کې دا پراته یو مؤسساتو یا دا هرات مهاجرین یا وادي سره هیڅ کومک نه کوي سره د دې چې سره وخت دا مهاجرین مخالفت هم کوي نو خلک ډیر په لوزه کې دي خلک ډیر په بد حالات کې گزارا کوو نو که چیرې دا زموږ غږ دی چا پورې ورسیږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مهیروي خو اوس فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید سمه استفاده ترې وسی. د ولسمشر غنی په خبره کې لدی فرصت څخه کار ونه اخیستل سي لوی مسولیت پوي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 15 کلنۍ کانفرنس کې وکړه. په دې کانفرنس کې د یو شمېر اروپای هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو ادارو استازو او یو شمېر حکومتي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکو ګډون درلود. د بدخشان سیمه ایز چارواکي د امنیتي پوسټ د سقوط خبر ورکوي. د بدخشان د ولیوان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو فیض آباد ته نږدې پر ارګولس ولې د طالبانو د برید په نتیجه کې امنیتي پوسټ لمنځه تللی او طالبانو یې ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي. شغلې نظری وایي چې په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د وی وسلوالو مخالفینو ته هم په دې برید کې درنه مرګ ژوبله وشته خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي چې د محل پچین کې د پام کې لري د چین او نورو سیمه ایزو هیوادونو لاستازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. سلمی خلیزاد په قطر کې د طالبانو لاستازو سره د سولې خبرو تر اوم پړاو وروسته چین ته تللی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره د جولای پر لسمه نن د ایران په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړوي. دغه غونډه د امریکا متحده ایالاتو په غوښتنه کېږي. په پام کې ده د بیړنۍ غونډه په ویانا کې وسی. تر دې څو ورځې د مخه تهران د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د دوهم ځل سرغړونې اعلان وکړ. او د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداري ورکړ چې د ویرانی تلوړونکو کښتۍ د نیولو لواقع به سره به مخامخ شي. د ایران ایرنا خبري اژانس د ولسمشر روحانی له قوله ویلي چې د کابینې په غونډه کې د دغه کښتۍ نیول یو زشت او ناسم اقدام بللی دی.
او مخیله دې چې دوه اونیزو خبرونه ته ور ورسیږي. فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملینو کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو د تیاریو په هدف نن هندوستان ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه لوبډله به د جولای میاشتې له 12 نیټې څخه تر 10 پورې په یاد هیواد کې تمرینات ترسره کړي. تر دې تمریناتو وروسته به لوبډله د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه انګلستان هیواد ته په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په هدف سفر وکړي. ټاکل شوی د ترکمنستان په مرسته په هرات ولایت کې د ورزش یو ستر مرکز جوړ شي. په هرات ولایت کې د ترکمنستان کونسل د ورزشي مرکز د جوړولو ژمنه د هرات لوالي عبدالقیوم رحیمی سره په کتنه کې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه ورزشي مرکز کې به کومې لوبې کیږي. تر ډیره په هرات ولایت کې فوټبال، والیبال او نور بیلابیل ورزشونه ترسره کیږي. او د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالۍ په لړ کې د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ لومړی پایلو به چې د باران له امله ځنډیدلې وه بیا پیل شوه. تېر ورځ د دې سیالۍ ټاس نیوزیلند ګټلی وو او په خپله یې د منډو جوړولو پریکړه کړې وه. نیوزیلند په ټاکلو 500 سورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 240 هدف وټاکل. اوس د یاد هدف په تعقیب هندوستان بیټینګ پیل کړی دی. که هر لوبډله دا سیالۍ وګټي پایلو ته لار پیدا کوي. په دویمه پایلو کې چې سبا به ترسره شي انګلستان او استرالیا لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ جګړه ته ځي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زه همایون هیواد مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې د میراث په حق خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې د میراث په سر لانجې ډېرې شوې او مغوښتل د دې حق بیلابیل اړخونه راوسپړو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، د میراث له لفظ سره به ډېر خلک آشنا وي، خو که د مقدمې په توګه دا بحث را پیل کړو چې د میراث حق یعنی څه؟
میراث لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده او په خپله معنا د میراث دا ده چې یو شی پاتې شي له یو چانه. یعنی میراث هغه وخت مطرح کیږي چې یو شخص په فزیکی یا په حکمی لحاظ باندې له دې نړۍ نه سترګې پټې کړي، نو له هغه نه به یو څه پاتې کیږي، هغه ته موږ میراث وایو. نو احکام واضح احکام دی، به شریعت کې راغلي دي، په دې باندې ډېر بحث